درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. د خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي او د بحث موضوع شکر یا قند او یا هم دیابتس ناروغي ده. نو خبرونه ورسته کولای شي چې د خبرونه واوري او که پښتنه لري له د خبرونه له متخصص ډاکټر څخه ټلیفون وکي او یا هم د واتس اپ له طریقې ورسره تماس ونیسي. خو اوس مو راولم څو خبرونه ته. لکه د هر څه خطر لاسه شوی راپورونه وای چې د سپین بولدک او چمن ترمز د تګ را تک په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمز د خطر شوی ده. شاهدان او ازادي رادیو ته ول چې د پېښنن غرمه شاوخوا دولسنی می بچي پیل شو. په سپین بولدک کې د طالبانو یو سرچینی وویل چې دواړه خوابې پر یو بل دزې کوي او په لړ کې یو شمېر پاکستانی ځواکونه او همدارس لارویان ټپیان شوي دي. سرچینی د مرجو بلود کرش میر په اړه له څوایلو ډډه کړې ده. د سپین بولدک چمن پر دروازه د ورځي زرګونه کسان تګ راته کوي، خو اوس د جګړې له کبله دا دروازه بند ده. تر دې وړاندې هم څو ځلي د لار د دوه خواو ترمنځ د نشټو له کبله تړل شوې ده. افغانان تور لګوي چې له افغان مسافرو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې د پاریدو سبب کیږي. د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمنشي استاذ طارق بخیر چې کابل ته په سفر تللی د 2024 کال لپاره د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د کابل د کاندیدو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بخیر پروند طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره همدارس په افغانستان کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړیدو او په کابل کې د اسلامي همکاري سازمان د دفتر د پرانستنې په اړه خبري کړې دي. تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال د افغانستان غزنی شهر د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی وایي چې د بشري مرستو په دوام کې کابل ته 30 میلیون ډالر نور رسیدلی دي. د افغانستان بانک پر اساس دا په یو ونی کې دوهمه 30 میلیون ډالر مرسته ده چې کابل ته رسیږي. دغه بانک نن په یو خبر پاڼه کې هم دراز ویلي چې دا پیسې د افغانستان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د دغه هیواد په اعتراضونو کې د ماشومان او ښځو په شمول لشت لشه 306 وشتنه وشل شوې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې پرون شنبه خبر کړ ویلي چې په وشل شویو کې 305 ماشومان او 15 ښځې شامل دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان همدارس ویلي چې په وشل شویو ماشومان کې 3 تن افغانان دي. تر ټولو ډیر کسان په سیستان او بلوچستان ولایت کې وشل شوی چې شمیر یې 120 ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هڅه کوي چې ل خپل چینایي ساری شي جین پینګ سره په حساسو خبرو کې د واشنگتن او پیکینګ په ترنګلو اړیکو کې سری کرشي څرګندې کړي. ولسمشر بایدن نن یک شنبه په انډونیزیا کې د جی شل د سرمشیزي پسند کې ل شي جین پینګ سره ولیدل. د دواړو مشرانو په خبرو کې ل سوداګری رانی ولید چین په شینجن کې د بشري حقوقو وضعیت او د تایوان ټاپوش په شمول بیلابل مسائل شامل دي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د نومبر 14 په ټوله نړۍ کې د دیابت یا شکر ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شکر له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر کال لکونه خلک وژني او هر څوک نیولې شي. دا ناروغي هغه وخت پیدا کیږي چې د یو انسان بدن شکر یا ګلوکوز حلولی او وینې سره یو ځایولی نشي. په افغانستان کې هم د شکر ناروغي اوس ډیره عامه ده او د بیلابیلو عمرونو کسان پرې اخته دي. شمیرې ښیي چې شاوخوا 15% افغانان له شکر رنځ وړي. شکر څو ډولونه لري، کومه بڼه یې خطرناکه ده، دا ناروغي څنګه رامنځته کیږي او څه وکړو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغې وژونکې ناروغۍ وژغورو؟ په شکرې ناروغۍ اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د خبرونې په تراس کې اړیکه ونیسئ او که چیرته شکر ناروغي لري او یا مو د کورنۍ غړي په اختاوي او یا غواړي چې په ټول عمر کې له دغه ناروغي نه ځان وژغوري اړیکه ونیسئ له ډاکټر سیمن خپل پوښتنه مطرح کړئ. د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم 00420212 بلش میرا دا 00420212501 په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه راځي په بل تاسو نه وکړو چې دغه شکر ناروغي څنګه تعریفولی شو په سار کې او ریدونکو ته دغه ناروغي څنګه ورپیژنو؟ مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لودین صاحب د مخ تاسو او استاد محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول اوریدونکو روغ جوړ او صحت سالم وي، او الله دې وکړي دا زموږ نننۍ دغه مصاحبه او دغه معلومات دوته ګټور تمام شي. څنګه چې تاسو ویلې، شکر داسې یو ناروغي ده چې اوس مخ په اوقات مخ په زیاتېدو دي. تعداد د ورځ په ورځ د مریضانو تعداد مخ په زیاتېدو دی، او داسې تکلیف دی چې هم شتمنې ټولنې او هم مخ پر ودې ټولنې او هم چې د غریبې ټولنې د دې مرض نه کړیږي او د مرض نه پرنځ باندې اخته دي. که چېرته موږ راشو په ساده ژبه ووایو چې شکر یا د شکرې ناروغي څه ده، نو وجود چې دی مختلف غذایي مواد ته ضرورت لري، چې هغې کې موږ پروټین لرو، موږ غوړ لرو، ویټامینونه لرو. همداسې یو مهم جز د غذا چې زموږ ستاسو دی هغه شکر دی، یا شکر ورته موږ وایو، چې دا د وجود ته د انرژي ورکولو او د وجود فعال ساتلو کې ډیر زیات مهم رول لري. که دماغ وظیفه وګورو هغه تقریبا په شکر باندې فعالیت کوي په ډیر اندازه. همداسې د وجود عضلات دي، همداسې د وجود اساسي او ضروري غړي چې دي هغه ټول شکر ته ضرورت لري تر څو فعالیت وکړي او خپل کار مخ پر وړاندې بوزي. نو شکر ناروغي هغه وخت رامنځته کیږي، نو الله تعالی په وجود کې داسې سیستم ځای په ځای کړی دی چې نه دغه د شکر یو اعتدال حالت کې دی، یعنی نه شکر ډیر زیات په وجود کې پات کیږي نه کمیږي، نو په یو تعادل کې ساتل کیږي. خو کله چې دا تعادل د منځه لاړ شي، شکر په وجود کې اندازې لوړ شي او د وجود نه کم نه شي، کم اضافي اندازې چې په وجود نه باید کم شي هغه کم نه شي یا مصرف نه شي، نو بیا دا شکر په وجود کې لوړیږي او دغه شکر لوړواله بیا نو مختلف ناروغۍ رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو تقریبا هغه اصلي ټکی ته اشاره وکړه چې شکر په وجود کې طبیعتا موجود وي، ځکه وجود هم اړتیا ورته لري، اما کله چې تعادل خراب کیږي او دغه بلانس لمنځ ځي، کزیاتیږي یا کمیږي، دواړه وجود ته ستونزې زیږوي. چې په افغانستان کې ډیره عامه بڼه فکر کوم د شکر زیاتېدل دي چې ناروغان ورسره اخته دي او بیا د درملنې لپاره ورځي ډاکټر ته مراجعه کوي. دغه تعادل څنګه لمنځ ځي؟ آیا له خوړو سره مستقیم تماس لري او کنه د انسان له فزیکی فعالیت سره؟ یعنی څه وکړي چې دغه د انسان د وجود شکر په تعادل کې پاتې شي، هغه بلانس چې ده هغه زیانمن نشي؟
مخکې دنه چې موږ پوښتنه د تعادل څنګه اول خو کومه عمومي او تقسیم بندي وکړو، چې دا شکر خلک خو پیږي، اکثره خلک ماشاءالله اوس پیږي مربانی عمومي شکل باندې. موږ دا شکر په دوه نو وسغه عمومي شکل نه، نور شکل نه ډیر زیات دي، خو عمومي شکل چې خلک قرباني بلد دي ورسره وسانه دي. موږ نو اول ورته وایو اول بڼه یا دومه بڼه. په وجود کې یو غده د پانکراس ورته وایي، دا د معدې نه ښکته دلته وجود لري. دغه غدې وظیفه مختلف دغه انزایمونه لري، مختلف مواد لري چې هغه د ډوډۍ په هضم کې کومک کوي. د دې غدې یو وظیفه دا ده چې انسولین تولید کوي. انسولین نو یو هورمون یا جوهر دی چې هغه د شکر د اندازې پر ټیټولو کې کومک کوي. همدغه شان یو بل جوهر یا هورمون چې هغه من ګلوکاګون ورته وایو، دې وظیفه دا ده چې کله شکر ټیټ شي دا بیرته لوړ کړي. نو دغه پانکراس په نامه چې کومه غده ده چې معدې لاندې موقعیت لري، کله چې په ارسي شکل باندې پناوی اول کې کساده تاسو وایم دغه کې د انسولین پنام ماده د اول نه موجوده نه یا وجود دي په مقابل کې یو مقاومت لري دا وجود چې په خپل لکه یو دغه ماده نه قبلې نو په دې خاطر دا په وجود کې کم شي یا د منځه لاړ شي نو په دې خاطر د ګلوکوز اندازه په وجود کې نه راښکته کیږي یا د شکر اندازه نه راښکته کیږي همدغه شان موږ بل نو د شکر چې هغه دوم نو د شکر لرو چې د اول څخه په تفاوت دلته دی چې هلته په دې پانکراس کې انسولین په نورمال شکل افرازیږي یا یو څه اندازه کمی خو مشکل دا دی چې دغه انسولین چې وظیفه یې دا ده چې حجراتو ته شکر داخل کی یا په مصرف ورسیدا په مصرف نه رسیږي وجود یو قسم الته مقاومت لري نو دا دوه ترمنځ دغه یو مده فرق دی اول نو شکر کې انسولین وجود نه لري او په دوم نو شکر کې انسولین وجود لري خو هغه په وجود کې تاثیر نه کوي او د شکر اندازه وجود نشي راښکته کولی او په دوامدار شکل پورته پاتې کیږي
بله ډاکټر صاحب تاسو د بانو یادونه وکړه په افغانستان کې ځینې ولسی حکایتونه یا کیسې هم له شکر سره تړلې وي خپل ولس کې ورته مثلا نمونه ورکول کیږي وای زما شکر وچ دی معنا دا چې کزما وجود ټپی هم شي یعنی وجود کې بدن کې کټاپ جوړ هم شي وینه هم له وجود لاړ شي وای چې ټپ مې زر جوړیږي ځکه وای شکر مې وچ دی ځینې بیا وای چې ناز ما شکر لوندې کلمې چې وجود ټپی شي بیا نو زر نه جوړیږي دغه دلبندی څومره لټپ سره مثلا ورتواله لري په ټپ کې بیا دغه ډول دلبندی څه ډول ده
خانو په عمومي شکل باندې چې ما تاسو ویل چې موږ شکر په دوه نو باندې تقسیمو چې هم دا اول نو ده او دوم نو ده کسان هر یه هر یو به خپل ځان ته اختلاطات او هغه اختلاطات په وجود کې لري کسان دغه دی ټپ جوړیدل یا نه جوړیدل دا په دوانو کې امکان شته ډیر په دویم نو شکر کې چې دغه ډیر هغه چې ټپ نه جوړیږي الته هغه خپل نو شکر کې هم دا ډیر زیات دا هغه کې وزن الته ډیر زیات مریض دی وزن بل هغه سر کم وزن سر راځي او ډیر زیات ډنګر وی هغه معمولا د دویم نو شکر چې دغه خلک چاغ وي نو کېدای شي دغه په حساب خلک یو دغه یو ډلبندی محلی هغه جوړ کړی دا مثال د لبندی خو په هغه کې تقریبا یو څه هغه ته ورته ده ځکه دی اول نو شکر مریضان اکثرا چې ډیر زیات ډنګر وچی معمولا شکر دی ډیر زیات پورته کېدو له وجې اکثرا د مریضان په شفخانه کې بستریږي دوم نو چې دا ډیر په رو پرمختګ کې ډیر خیر چې ډیر مرو ده او اکثرا چې دی ځکه چې ډیر مردو ژوند کې نه په دې خاطر ټپونه سره او د اختلاطات سره واغ سر راځي نو کو ګورو یو څه اندازه د خلکو دغه عام اصطلاحات ته د هغه ورته د حکومتي شکل په تبابت کې په دې شکل د طبقه بندي کې چې اول نو دوم نو او بعض انواي نورم دي لکه په حاملګي کې د دواګانو لوجې او بعض نور ارسي دول نه دي چې هغه ډېر تفصیل ته ځنځم
یعنی یوازې چاغ کسان نه پیښته کیږي هغه کسان چې وجود وزن زیات وي ډنګر کسان یا هغه کسان چې وزن لري هم ممکن د شکر ښکار شي همداسې ده
بالکل بالکل دا یو خلکو کې یو غلط ذهنیت کې دی چې دا وی چې صرف چا خلک په اخته کیږي ټول چا خلک په شکر باندې اخته کیږي هغه څوک چې ارسی بنیا ولري کې دی چې به په هغه دی رم ستاک پاره کې باندې وګیږم خو اکثره ډنګر خلک مثال په ماشومان ځوانان زاړه خلک میندې دا اکثره خلک په اخته کیږي چې چاغم نه وي خو شکر کې دی چې ولري هغه ارسی بنیا ولري
او bale dera manana doctor sahib salamato sai uridun ko taso kawale sai che us mukta adikawuni sai la doctor sahib na khpale pukhtane matrah kai za da tamash mira ya wazal bia ila nawum pa hamde tamash mira ki whatsapp ham da 00 200 21 12 0 ya uridun kai wasal da studio ta war basud da khabar ba wawlo mirabani kai azadi radio da rukhtiya da jwan shtamani program awrai
assalam alaikum
alaikum assalam stali ma shay kum zain maari kani wale
اجمل ام دوت خیلونه
ها اجمل جان مهرباني وکي تاسو څه وایي د خبرونه په موضوع
دغه شکر موضوع تاسو مخکې شکل کړه ته د واچ د مرزونه په دغه وو شکر باندې د موږ په کلی کې وایي چې څوک ذاتی شکر ولري دغه زوی دغه مسي دا په دې شکر باندې اخته کیږي دغه پختره رم کنه کیږي کدا د بلاغ دني کنه ور د پاتې د مرسته همدان په مخته کی کنه تاثیر په چاغوالي او په دنګروالي باندې ده
ډیره مننه. سلامات او صحیح پښتنه مو واوریدل شو. د ورور پښتنه دا و چې آیا شکر ناروغي ارسی هم انتقالي ګل پلاره اولاد ته او کنه مخکې تر ډاکټر صاحب اشاره هم درلوده، خو بیا به هم د پښتنه واضح کی. ډاکټر صاحب راځي مخکې د چنور اوریدونکو اړیکه نیسي، د محل موږ کوم اړیکه نه لرو، د اجمل پښتنه جواب کوي. یو یو وردون کې بلم واخلو چې پښتنه دوا سی بیا جواب ورکوم. مهرباني وکړئ وس وردون کې شته چې منتظر پاتې نسی.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني.
السلام علیکم حیات الله، خبر کوم نگراو لاتنا.
ښه، مهرباني وکړئ حیات الله.
دا ټیپ 2 شکر شیدای کنه ته 2 بیا وچ دی په دې کې زخم رغیدنی یا نرغیدنی رول څه شوی دی په اړه معلومات راي.
ټیپ 2 ډاکټر صاحب تاسو څه پښتنه لرئ له حیات الله ورونه؟
هدف یې دغه نه چې د چانه زر جوړیږي نه جوړیږي، د اول نوې په مقابله کې مقایسه کې څنګه دوی څنګه تد
کم د سیو کاج لري کنه چې د هغه په وجه باندې د زخم ریپیرینګ جوړ نشي کنه دی په اړه باندې.
ښه، او زخم ولې نه جوړیږي؟ یعنی د زخم د نه جوړیدو عوامل څه دي؟ یعنی څه بایس کیږي؟ اوکې،
او ډیر ډیر
ډیر مننه. سلامات او صحیح کور مو ودان دي. اوریدونکو پښتنه هم واوریدل شوله. ښه، اوریدونکو تاسو نو یو د خالي کمنې سي ور بسو ډاکټر صاحب ته چې دا دوه پښتنه جواب کې بیا به ورسته نورې اړیکه هم را وخلو. ډاکټر صاحب اول بده اجمل رور پښتنه ترا شول خودخیلونی اړیکه نیول ول کابل، وای آیا شکر په ارسی ډول هم انتقالي کې کنه؟ ځکه دوی وایي چې موږ په کلی کې کیسه هم دا د چې ویل کېږي هغه څوک چې پلار او مور شکر لري طبيعتا به اولادونه هم په شکر اخته کېږي.
خو اجمل رور پښتنه ته که زراعه شوه نو عمومي شکل باندې کچر ته موږ یو مرض درتګ تدری فاکتور نه ډیر مهم دی. هر مرض چې رامنځته کېږي یو دا د چې هلته به ارسی بنیا موجوده وي، یعنی سیت به د پلار او د نیکه نه به ورته ارسی تر انتقالېږي، بل هلته چې د عامل به موجود وي، او دریم دا دی چې هلته به ورته زمینه مساعده شي نو مرض رامنځته کېږي. کله چې دا درې فکتورونه موجود وي نو د یو مرض رامنځته تګ دپاره زمینه مساعدېږي. په اول نو هغه کې دواړو نو کې چې د ارسیت یو څه اندازه رول لري، خو په اول نو کې ډېر زیات رول لري، یعنی ډېر زیات هلته ونډه لري ارسیت د پلار نیکه غور نیکه مثال د فامیلي غړي که چېرته په اخته وي د چانس ډېر زیات دی چې د فامیل اعضا په دې باندې اخته شي. ولې هلته په اول نو کې یو شی چې بل هم ډېر زیات مهم دی هغه د وجود مقاومت په خپل یو برخه راکول بیگانه ګڼل دي کنه چې دا فاکتور هم پکې رول لري. لکه ما چې ویل چې پانکراس یو غده ده چې هلته انسولین افرازیږي هغه شکر کنټرولي موجود ده، غده دا بیگانه ګڼي او دې په مقابل کې مقاومت خي نو هغه چې ده منځه وړي. نو ارسیت پکې په اول نو کې ډیر زیات رول لري. په دوم نو کې چې د ارسیت رول لري ولی د اول نو په نسبت یو څه کم ده، ولی ارسیت خپل رول لري، ولی په دې هغه په څنګ کې یو نیم نور فاکتورونه هم دي چې هغه ډیر زیات رول لري. لکه چې ریشوه، لکه مثال دی فعالیت نه کول دی، لوړ فشار دی، او داسې فاميلي تاریخچه دا شین په دې دوه نو شکر پر مسکته کې ډیر زیات رول لري.
بله، کومدان ډاکټر صاحب دی حیات الله ورور پښتنه دا و چې وای څه لامل کېږي چې په شکر اخته ناروغ ځینې ناروغان زخمونه یا ټپونه ژر نرغيږي؟
نو دا خو هغه د اختلاطاتو برخې ته کوم لاړ شو. شکر چې دی، شکر داسې یو ناروغي ده چې د وجود هر برخه اخته کولی شي. لکه څنګه چې ما ویل چې ټول د وجود هر عضو شکر ته ضرورت لري او غوښتنې استفاده کوي د انرژي د مصرفو په خاطر، نو سر نه تر پښو پورې ټول غړي چې دی دا اخته کوي. چې معمولا شکر چې ډیر زیات لوړ شي دغه نری اعصاب رګونه وبخي، رګونه د وینې رګونه دا سختي، نو دا رګونه چې هر چرته موجود دي اې دې د سخوالي بایس ګرځي، هلته وینه کمیږي او د هغه عضو د فعالیت کمښت بایس ګرځي. که څنګه دوه صرف مشخصا ما د زخم خبره وکړه لکه پخو کې یا پلاسو کې، ځکه دا رګونه په ټول وجود کې موجود لري، اعصاب هم هلته وجود لري. کله چې دا رګونه سخت شي وینه ونه رسیږي اعصابو ته، اعصاب خپل حیثیت د لاسه ورکوي. نو موږ تاسو د مریضان ګورو که دا چرته پخې زخمیم شي په یو شي وم لګیږي، نو دا چې د حیثیت نه درد نه شي احساسولی، په درد نه پوهېږي، نو هلته د وینې تک چې دی ډېر کمی، نو دا زر نه جوړیږي، غذایي مواد ورته نه رسیږي، د بل طرف نه دا په درد نه پوهېږي، نو هلته نه متوجه کیږي ورته زر. نو څومره چې شکر لوړي، شکر خنۍ کنټرول شوی، همدغومره زخمونه دوامداره پاتې کیږي، زیاتیږي. حتی متاسفانه بعضې مریضان کې موږ ګورو چې دی د ګوتې او د پخې او د هغه د اوغړې د قطع کېدو باعث ګرځي.
بله کوربدان ډاکټر صاحب، دغه بانو کې به پاتې سو په دغه دوه بانو کې چې تاسو لاوله ډلبندې کړې، کومه یوه یې ډیره په افغانستان کې عامه او کومه یوه یې بیا خطرناکه ده؟
ډیر ښه پوښتنه. ما یو مطالعه هم د خاص د همدې برنامې دپاره ما د 2020 کې افغانستان کې دا یو ریسرچ یو تحقیق شوی و افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 2001 مریضانو باندې دا تحقیق شوی و چې په دې کې دا مطالعه دا ښیي چې په افغانستان کې د شکر اندازه تقریبا 12% پورې ده. نظر دې مطالعې ته نظر دې مطالعې ته تقریبا 1 میلیون خلک شکر سره همدا اوس تشخیص شوي شکر سره ژوند کوي او 2 میلیون خلک بدون دې تشخیصه ژوند کوي. معمولا کم شکر چې دلته ډېر زیات و لکه څنګه چې عمومي په نوره دنیا کې دا دوم نوه شکر چې ډېر زیات معمول دی، تقریبا په 90 خلک چې شکر ولري هغو کې دا دوم بڼې او په 90 خلک اغه که شکر ولري اغه به دي اول بڼي یا به دي اول نويني. او نظر دي مطالعه ته دي مطالعه دا خو دل چې په قندار کې شکر وقوات ډیر زیات او په بلخ کې چې ټول نه کم مختلف ولایتو کې چې دا مطالعه وشو دا چې قندار کې ډیر زیات او بلخ کې کم او هغه فاکتورونه چې نظر دي مطالعه ته رول لرلو هغه سينو د سین زیاتواله څومره چې سین زیاتیږي شکر مریضي وقوات زیاتیږي، همداسې د لوړ فشار موجودیت او د چاغي موجودیت او هغه فاکتورونه چې په دې باندې تاثیر نه لري لکه سن، سیګریټ سکل یا د تعلیم سویا په دې باندې کوم خاص نظر دی مطالعې ته کوم خاص تاثیر نه لري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ګټور معلومات دی. راځي یو اوریدونکو برا واخلو چې منتظر پاتې نشي. مهرباني وکړئ اوریدونکو له واتس اپ وصل دی ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلام علیکم، احترامات سلامونه د ازادي رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته تاسو ته
ډیر مننه
ډاکټر صاحب ته
سلامات اوسئ. کوم ځای نه مالک
نیولې ژوند دی دغه د کابل نه نیاز محمد یم د کابل نه مالک نیولې دغه ډاکټر صاحب نه یو پښتنه لرم خدای دې وکړي چې صحیح قناعت ماته راکړي. دغه د شکر وقایه څه ډول کېدلای شي چې نه ټیټ شکر څوک ولري او نه لوړ، دا په کوم اساس کېدلای شي چې کوم غذایی سړی استفاده ترې وکړي چې په دې مراد اخته نه شي او کوم غذایی دره مستکه شي چې دغه سړی اجتناب وکړي دغه سړی ډډه وکړي.
ډیر مننه سلامات اوسئ. کور ودان بل اوریدونکو هم وصل لې خو اړیکې پریش ولا تخنیکی همکار هڅه کوي چې د اوریدونکو اړیکه وصل کی. په هر حال تاسو کولی شئ اړیکه ونیسئ، خبرونه تر دریو بجو پورې دوام لري. ډیر مننه نیاز محمد رور. ډاکټر صاحب، نیاز محمد رور داسې عمومي پوښتنه وکړه مخکې ما هم مطرح کړه ورته راتللو څو کو چې دغه وجود د انسان شکر متوازنه وساتي یا بلانس وساتي یا انسان په شکر اخته نسی، هغه هم د سپارښتنه څه دي؟
نیاز محمد رور ډیر په دې پوښتنه وکړه، ډیر خلک پوښتنه وکړه. وقایع د هر مرض چې ده کیږي او ډیر اسانه لاره ده. نظر دې چې تداوی او نور پرمختللي هغه ته داخل شو مالجوي برخه ته. ما مخکې ویل چې شکر دوه نوې لري، یوې د اول ده او بلې دومه. متاسفانه اول نه و چې هلته ارثیت رول لري، هلته انسولین چې دی هغه ماده چې شکر راښکته کوي هغه په کلي شکل باندې وجود نه لري. نو معمولا په هغه په ماشومانو کې ډېر زیات وي، اول ماشومتوب نه تر د 14 کلنۍ 15 کلنۍ پورې ډېر زیات وي. نو هغه د وقایې د هغې مشکل دی، هغه نه وقایه کېږي. دوم نوه معمولا کوم شکر چې ډېر زیات معمول دی وقایه کېدل، هغه دوم نوه هغه د شکر دی چې موږ کولی شو بعضې ډېر ساده هغه خلک چې وزن زیات دی وزن خپل کم کړي، صحیح خواړه وخوري، فعاله پاتې شي، ورزش وکړي، متوازنه غذا وخوري، او هغه خلک چې خطري فاکتورونه لري په دې معنی چې فامیلي تاریخچه لري یا دا چې ډېر چاغ وي یا دا چې ارثیت یې ولري، نو که ډاکټر ته په منظم شکل مراجعه وکړي ځکه هغه بعضې ټسټونه لري چې هغې په واسطه کولی شي مخکې له وخت هم شکر تشخیص شي او وقایه شي او حفاظتي دو مثال هغه تدابیر ونیسي ورته تر څو دا پیشرفت ونه کړي او بیا په شکر باندې بدل نشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه. راځي یو بل اوریدونکو راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. ښه اوریدونکو تاسو اړ یاست وصل له مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ښه فکر کوم د دې اوریدونکو غږ نسو اوریدلې ستونزه ده په اړیکه کې پر حال ک بل اوریدونکو وی اړیکه به راوخلو کنه بیرته به ډاکټر صاحب سره بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب تاسو د وقایې په لارو چارو خبري وکړي ل شکر سره سم د خوړو بحث ډیر مطرح کیږي څه ډول خواړه دي چې تر ډیره د شکر لامل کیږي او عمده خبره ده چې غوړ او بوره به د خوراکو په سر کې وي او په افغانستان کې هم استفاده زیاته ده اما فکر کوم که چیرته بلانس ساتل سي یا تعادل ساتل سي او څوک غوړ خوري بوره خوري یا په ټوله کې خواږه خوري بیرته مثلا د انرژي د حل کې ورزش وکي یا فزیکی فعالیت وکي ممکن دومره د اندېښنې وړ خبره نه وي خو په ټوله کې د خوړو په اړه باندې تاسو څه وایي کوم خواړه دي چې سړی باید رضان وساتي په کوم عمر کې په ماشومتوب کې او په زلمیتوب کې او کنه یوازې هغه کسان چې عمرونه لوړ وي له خوړو سره احتیاط وکړي
ډېر ښه پوښتنه ځکه موږ خوړه چې دي هغه طبعا داسې یو بحث دی چې هغه شکر سره تړلې دی همیشه چې موږ د شکر بحث کوو هلته د خوړو او د ورزش او د موضوعات د فعال پاتې کېدلو موضوعات مطرح کېږي نو طبعا خواړه باید متوازنه او صحي خواړه وي ډېر زیات خواږه خواړه ډېر زیات غوړ خواړه ډېر زیات د غوښې استعمال خصوصا د سری غوښې استعمال د ترکاري کم استفاده د میوجاتو کم استفاده دا هغه شیان دي او له بل طرفه د فعالیت کمواله ډېر زیات د کاربن لرونکي غازدار نوشابه انرژي نه د دوه استعمال غیر فعال پاتې کېدل دا هغه شیان دي چې د شکر سره مستقیم ارتباط لري او د شکر درمنځ تکته زمينه مسایلې معمولا غذاګانو کې ډیر زیات غوړ استعمالول او ډیر زیات وریجه او غوښه استعمالول هغه شیان دي چې مثال شکر ته زمينه مسایلې ترکاری باب په کل کې ټول ترکاری صحی خواړه دي میوجات ټول صحی میوي دي په استثنا د هغه میوجات چې یو نیم په شکر کې شکر د لوړوالي باعث ګرځي موږ هغه مریضان ته معمولا نه توصیه کوو بعضي هغه د کار بس راغل ان شاء الله به زه په تفصیل سره وغږیږم بعضي میوي لکه انار انګور او داشان خټکه او بعضي توت او داسې میوي دي چې هغه د شکر د لوړوالي باعث ګرځي معمولا هغه مریض ته موږ شکر خنی کنټرول شوی اغنه منه کو نور میوه په ګلوموم سره شکر مریض ته خدي خستجات ډیر خدي بادام او چارمغز او داشه نو ګلوموم سړي رضا ترکاری ولري په افته کې 15 شپږ ورځې واخه په افته کې ورځ هم سپینه واخه هم دا سي ډېر کم استعمالول اد نباتات ډېر استعمالول او خستجاتونه ډیر استفاده کول او دي وګونه استفاده دا ټول صحیح خواړه دي او مفید
بله ډاکټر صاحب دغه خوړو په برخه کې په مجموع کې په افغانستان کې اوسه به احتیاطي کېږي په ټول نور نړۍ کې هم کېږي خو په نور نړۍ کې مثلا بیا اوسه عامه په هوای وی په افغانستان کې یو خبره داسې عامه ده چې وای تر 350 کلو پورې هر څوک هر څه خوري وای ځخه مریضی نهسته اما د فتن 350 وروسته یا 50 وروسته نو هغه مریضی زاله وو کې په وجود کې بیا نو انسان د هر څه له خوراک لویږي زوانانو ته مسپارښتنه چې د هغه زوانان چې کورنۍ تاریخچه هم لري د شکر آیا هغوی هم له خوړو سره احتیاط وکي او کنه احتیاط یوازې د هغو کسانو لپاره دی چې سنونه لوړ دي
طبعا په هر څه کې اعتدال چې دا غوړه لار ده حتی په خوړو کې هم اعتدال باید وشي موږ تاسو کو د ارقامو ګورو نن سبا نړۍ چې دا خصوصا امریکا او اروپا د شلکلنی څخه ښکته دی یو کې د چاغي او د شکر امراض او د وقوات او د زیاتیدو د خطر سره مخامخ دی ورسره ورسره په وکه دي ځوانانو کې خصن وقوات زیاتیږي او یو د هغه جملې نه نامناسب او غیر متوازن خوراک غیر فعال پاتې کېدل ورزش نه کول موبایل سره ډیر په تماس کې پات کېدل همداسې گیم او ته ډیر زیات پات کېدل ځکه اکثر ماشومان تاسو ګوري ورځ کې 2 ساعتونه ماشومان چې 2 ورځ کې 2 ساعتونه ډیر تلویزیون ګوري یا هم گیم کوي هغه ډیر مسایل دي چاغې ته همدا چې د غذار نشابونه ډیر زیات استفاده کول دا هم زمينه مسایل دي چاغې ته نو توسعه ټول ځوانان ته دا چې هر څو کوو کې مثال ورزش ته ډیر مخه کې متوازنه غذا او خوراک سره ډیر زیات احتیاط وکي او صحیح خوراک وخوري. فاست فود یا د مونږ چې ترک په غاړه یا د هغه په غاړه تیار شوی خواړه ګورو چې زر تیاریږي برګر دی او دا شان استفاده کول هم د چاغي او د شکر د رامنځته تک لپاره یو زمينه مساوي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات او سیه اوریدونکو بر واخلو چې منتظر پاتې نشي. مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
لوجن صاحب سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب تم ځنګړي سلام کوم دا مهال نیکمر
او ډیره مننه ستړي مشي کوم ځای نه ماړي کني ولي او څه وایي د خبرونې د موضوع پاړه.
ډیره مننه د خپل سر ورسته مروي اخلاقي هم د هلمند ولایت
نه لیکم. ښه مهرباني اخلاقي صاحب
ستاسو د مرما ډاکټر صاحب سم دا پښتنه په مومن کې د شکر ناروغي په کیسه سره هم ډیر ستې ده بیا په هلمند کې وایي کومې علامې دي چې موږ د شکرې په دغه پوزو چې یعنی زه شکر یم ګوره که اوس راسو د تین سم ترامه ډیری ځوانان یا د شپنجرې به یاد کو چې په شکر اخته یا دوی ته درک نه مانې چې زه د شکر یم نو دا کومې علامې دي شکر وډړه صحیح ده کښته صحیح ده معنا صحیح ده شکر مانی معنا سونه بای چې دا پر کومه علامه باندې دا ولاړې چې خلک ژوند نه جوړوي دا دغه په اړه کې ماته معلومات
و ډیره مننه اخلاق صاحب. ډیره په زړه پورې پوښتنه وه چې ممکن د ډیرو لپاره جالبه واوسي چې د شکر ناروغي د پیدا کېدو یا لمرنۍ نښې نښانې څه دي. ډاکټر صاحب تبصره پوه کې ډاکټر صاحب مهرباني وکړي دا پوښتنه هم مهمه ده. تاسو مخکې سپارښتنه وکړه هغه کسان چې وای کورنۍ تاریخچه لري باید لاړ سي ډاکټر ته هر کال کې یو ځل یو معاینه وکړي، خو خدای چې هغه کسان چې تاریخچه هم لري یا نه لري د معاینه ترڅنګ نه کې نښانه هم وګوري په خپل وجود کې. خدای پوښتنه بل ګروسته جواب کوي راځي د بل
او
مهرباني وکړي دا بل پوښتنه به راوخلو. مهرباني غاګ مرادی مهرباني وکي پښتنه وکي
درجه تمنه کوم شغاله لودن ته مختص از درې ټول کډرونه اوریدم.
مهرباني وکي کوم ځای نه ماړي کني ولي او سوای د خبرونه پاره
مننه کوم شغاله لودن سه محترم اختر محمد خادم مدلمن ولادت واشیر ولسلیه.
ها مهرباني وکي خادم سه
زنده وسه خوشاله وسه ډاکټر صاحب محترم تم سلام علیکم. زما پښتنه دا ده چې کوم څوک چې په دغه ناروغه د شکر په ناروغي باندې اخته وي آیا د دې سره چې نستل ناس ولاړ او دویم قسم ور باندې اخته کېدل شي د دې امکان څه او کنهستا او بل څه ډول کولای شي چې خپل ځان دغه ناروغي څخه وساتو یعنی د ماشنتوب څخه چې راپېل کو چې کوم کړنه وکړو د تاسو خبرې وکړو وزن باید څومره وساتو په دې اړه باندې کچې دې راته معلومات راکړي.
ډیره مننه. سلامات او سید والا اوریدونکو له هلمند وو او مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې یو سروي هم شوی و خودلې چې په کندهار کې د هلمند په څنګلوري ولایت کې د شکرې ناروغي پیښې هم ډیره وي. ډاکټر صاحب اول به د اخلاقي صاحب پوښتنه جواب کو نه نښانې د شکر څه دي یعنی یو انسان کومې علامې وګوري یا وجود کې پیدا سي او دا باید پوسی چې دغه د شکر علامې دی هغه هم دا نه نښانې څه دي.
ډېر په هپوختنه وکړه دا زمونږ موضوع مرتبطه پوښتنه ده. نو علامې چې دي د شکرې د غدري غټې علامې مونږ ورته ټرایډ وایو یا د غدري غټې علامې کمریز ولري به تر مشکوک شي چې زه شکر باندې اخته ونوسم. یو دا چې ډېر زیات خوراک کول ډېر زیات خوړل تند ډېر زیات رامنځته کېدل او ډېر زیات ادرار کول یا خالي معذرت ته ډېر زیات تلل څنګه چې موږ پیګو ما مخکې تاسو ویل چې شکر په وجود کې په یو خاص توازن کې ساتل کیږي نه ډیر زیات په وجود کې لوړیږي نه کمیږي. کله چې شکر د اندازې نه ډیر لوړ شي په وجود کې په مصرف نه رسیږي یعنی هغه وجود یې تنه استفاده ونه کولی شي نو دا غي اضافي شکر وجود د ګردو نه تصفیه کوي او وجود نووزی. نو کله چې اضافي شکر د وجود نه اتراشي یا تخلیشي هر خواګه خو معمولا خواګه مواد شری یا خواګه د ځان سره وبم ځان سره کشکاږي نو په دې شکل یو څه دی وبو کمبودم په وجود کې رامنځته کیږي نو دا خلک د تند ډیر احساس کوي همدا شان ادرار او زیاتواله ور سره رامنځته کیږي یعنی خالي معذرت ته به دا خلک زر زر شي او ډیر بږي. بل دا چې شکر په وجود کې شته خو په مصرف نه رسیږي نو وجود کوشش کوي چې دی دی بدن اړتیا پوره کړي. نو شهم یا غوړ او پروتین به مصرف ورسیږي، نو په دې شکل به دا خلک او دا خلک به سیدا خلک به وزن به کمی وزن به کمیږي ورځ په ورځ، ځکه عضلات هم ضعیف هغه کیږي په مصرف رسیږي، او همداسې شهم یا غوړم چې دی هغه هم په مصرف رسیږي. بل چون دی هغه نه استفاده نشي کولی، شکر نه استفاده نشي کولی، نو دا خلک چې دی هغه د لوږې نه د منځه نه ځي، نو په دې خاطر دا خلک د لوږې احساس هم ډېر زیات کوي. همداسې د تند ډېر احساس، د لوږې احساس، ضعیفه احساس، عمومي ضعیفه احساس. که چېرته ماشومان بعضې وخت کې په ډېر واړه سن کې تاسو وګورئ بې حاله شي، ډېر زیات ادرار کوي، استفراقات کوي، د خېټې درد ورته پیدا کېږي، بې حاله شي. حتی اول نو شکر معمولا ماشومان چې موږ ته شفخانې ته راځي په بېهوشۍ په حالت کې موږ ته راځي، نو موږ باید د ماشومانو ته د مشکوک شو چې دا شکر ونه لري. نو هغه درې غټې علامې چې معمولا خلکو په ذهن کې کښېني، ډېر خوراک کول، ډېر څښاک کول، او ډېر ادرارو ته تلل، دا درې غټې علامې دي د شکر.
بله،
مخکې پوښتنه وکړه چې څنګه تشخیص کېږي؟
نه، بل رور پوښتنه دا وه چې خادم سیباړي کنیولې وه، وایي کوم کسان چې اخته دي آیا له هغو سره ناسته پاسته یا ناسته ولاړه هم خطرناکه ده؟ او بل دا چې وایي څنګه وکولی شو چې له ماشومتوبه ځان وقایه کړو او په دې ناروغۍ اخته نه شو؟
یو شی چې ډېر واضح دی، شکر چې ده داسې کوم ساري تکلیف نه دی چې هغه سره د مریض سره په ناسته ولاړه یا په خوراک یا په یو کاسه باندې کېناستو سره دا مرض انتقال شي. هیڅ نوه داسې کوم شواهد نشته چې دا ساري ناروغي ده. نو د مریضانو سره ناسته ولاړه، پاسته، خوراک هیڅ مشکل نه لري، دا کومه ساري ناروغي نه ده چې یو موضوع چې واضح شي. بل دا چې هغه شیان چې هغه خلک چې مساعد دي شکر ته، لکه فامیلي بنیه ولري، ارثیت ولري، مور او پلار یې ارثیت ولري، نیا او نیکه، تره، ماماګان، که چېرته شکر ولري، نو دغسې ځوانان دې کوشش وکړي چې یو لکه مخکې چې ما وویلې صحي خواړه دې وخوري، ډېر زیات غوړ خوراک، ډېر زیات د سرې غوښې ډېر زیات استعمال، یا همداشان ډېر زیات د ګازر نوشابو ډېر زیات استعمال، انرژیانو ډېر څکل، کوشش دا دې نه باید ډډه وکړي او کوشش وکړي چې فعال اوسي. معمولا شل کلنې وروسته خلک چې اول نه شکر په فامیل کې لري باید یو ځل خپل شکر وګوري، وزن باید په نورمال شکل ډاکټر ته دی ورشي، خپل مالج ډاکټر ته، هغه ورته وایي چې نورمال وزن څومره دی، نو نظر هم هغې ته به وزن خپل نورمال وساتي، ورزش دې وکړي. که څوک دویم نه د شکر په فامیل کې لري، معمولا د ډېر څلور کلنۍ نه وروسته دي باید حتما په کال کې یو ځل خپل شکر وګوري. او که چېرته مثال څو آزادې فامیل پرې اخته شوي، نو کال یو کال وروسته باید دو خپل د شکر معاینات وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی راخلو، منتظر هم پاتې شو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام لودین صاحب، تاسو ته تخنیکی همکار او ډاکټر صاحب ته نیاز محمد یم. بیا مې اړیکه ونیوه کابل نه، مهرباني غواړم چې دوه واره مې اړیکه ونیوله.
هیله کوم، مهرباني.
یو شاید داسې د ډاکټران اکثریت، زه انتقاد نه پکوم، خو ډاکټران اکثریت بعضی وخت دغه وقایه ډیره دقیقه سړی ته نه ښیي، دې په خاطر سه بیا د دوی هغه اقتصاد ته لیک تاوان کوي کنه، و دې چې ټول مریضان جوړ سي بیا به ډاکټر څه کوي. یو شاید چې کداغه اوغده سي دوی ویل شي او ده د په میاده کې
خدا
دغه شکر کنټرول وي، دا موږ څنګه معلومه کوسی؟ یعنی دا موږ لرو کین نه لرو؟
ها، دغه د پانکراس یا د پانکراس په غوډه کې چې کوم څه افرازات کیږي کوم زیات سی، ډیر مننه د ډاکټر صاحب راسي تفصیل به
دغه یو پښتنه ده چې دغه موږ څنګه معلومه کو؟ یعنی اوس اول د ما پلر مخ کې وپات سوید، دغه معلومات نه لرم چې د شکر لاره کنه، مور می شکر نه لاره، دغه و د څنګه ستاسي ویلې چې دغه باید ک ولري کنټرولېږي او کوې نه لري شکر نه کنټرولېږي؟ او تاسو نه ډیره مننه د تاسو خبرونه، یعنی ارکاره خبرونه ده،
سلامت اوسئ،
په ټوله معنا خلک پوکي خپل ژوند لا لرلو دي.
ډیره مننه او سلامت اوسئ. اوریدونکو زموږ هم هدف دا دی چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هغه کوم کسان چې روغتیایي سپارښتنو ته اړتیا لري زموږ د راډیو لاره نه په وړیا ډول دغه سپارښتنې واوري، او ډاکټر صاحبان هم د لپاره راغواړو چې د دوی هم په جاریه صدقو کې حساب سي چې راسي موږ سره بحثو کې ګډون وکړي ممکن د دوی له سلام مشورونه خلک ګټه واخلي او د یوې صدقې باعث سي. بل اوریدونکو یې راخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
درویش ما د هلمند ولایت می اړیکه نیولې د لودین صاحب تاسو ته سلام او استاد همکاران ته سلام او خاصتا استاد میلما ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ درویش صاحب. غاک مرادی درویش صاحب خبري وکړئ.
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه دی؟
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه دی چې زه شکر نه لرم ټیسټ میکرې دی او اچ پایلوري پوزېټیو مثبت اچ پایلوري لرم او زما د خواړه ډېر خوشیږي لکه مربا او جلبۍ او خورما او دا مې د شپې د خواړه ډېر خوشیږي او دا زه ډېر کاروم. نو دا تاوان راته لري او کنه لري د په اړه معلومات غواړم او شوګر نه لرم شوګر ټیسټ میکړی دي او زه خپل ډېر ضعیف یم او اچ پایلوري پوزېټیو لرم.
او bale پښتنه مو اوریدل شو درویش صاحب دغه کیفیت ملک زره متاسفانه خنه د ډیره مننه مامو پښتنه واخیسته حتما به ډاکټر صاحب هم ځان سره لیکلی وي سلامات اوسې کور مو ودان. ډاکټر صاحب راځي اول چې د نیاز محمد رور اړیکې ته ورسو انتقاد هم درلود په تاسو باندې پر حال ویل چې دغه کومه د پانکراس په مغوده چې د هلته یو ډول افرازات دی یو ډول حجره ده چې کنټرولوي د شکر وضعیت دا وای څنګه مشخصه کو په خپل وجود کې چې زموږ د پانکراس دغه پانکراس غوده دغه ځنګړتیاوي لري او کنه.
نه ځوان صاحب ډیره ښه پوښتنه وکړه. وقایه په باره کې تبر نه وقایه چې دا هغه موږ وایو وقایه به تر علاج شي، یعنی د علاج نه وقایه به تر ده. باید په دې باندې ډیر په تفصیل سره وګورو. متاسفانه توخ ډیر کم ده ځکه چې وقایه ډیر مختلف اړخونه لري. خو بیا هم موږ ډیر هغه خلاصې چې خبره شیره دي ټول موضوع ورته وایو. نو به کېږي چې معالج ډاکټر سره دوه نږدې نه وګوري، هغه به ډیر په تفصیل سره دوه ته وایي چې په کم کم شکل باندې وقایه کې معمولا موږ مریضان ته بعضې ورقې ورکوو، بعض مثال هدایت ورته کوو، د خوراکونو مشخص هغه موږ هدایت ورته کوو، د ورزش ورته په باره کې. بل مهمه پوښتنه دا ده که سم زه ډیر زیات تفصیل ته لا نه ړم ځکه چې دا ډیر تفصیل لري. پانکراس یوه غده ده، په دې معنی چې ما درته ویلې پانکراس د معدې نښکته په موقعیت کې دلته قرار لري. دا یو غده ده چې دا ډیر مختلفې وظیفې په غاړه لري. یو د دې وظیفونه یعنی د ډوډۍ په هضم کې رول لري، یو د دې وظیفونه په دې کې موجود حجرات دي چې هغه انسولین افرازوي او دا انسولین د شکر د سوي راښکته کوو باعث ګرځي. په اول نو شکر کې دغه حجرات د دې وړتیا نه لري چې انسولین افراز کی او شکر راښکته کی یا تنظیم کی، یعنی په هغه کې دا موجود نه وي. او په همدغه خاطر دغه مریضان چې د لومړني ورځې نه یا د ډیر ماشومتوب نه په شکر باندې اخته کیږي ځکه د اول نه دا شی وجود نه لري. بعضې وخت کې په روستم دا کیږي نو موږ کولی شو به بعضې یو نیم معاینات په واسطه، خصوصا هغه نه و چې هغه کې انسولین وجود نه لري. بعضې ډیر مشخص معاینات دي، بعضې د وجود رجیږي مقاومت چې دا د حجرات منځ ته باعث ګرځي هغه مقاومت موږ ګورو. بعضې نور معاینات دي، انسولین سویه موږ ګورو، بعضې سی پپټایډ په نامه بعضې معاینات دي هغه موږ کوو ترڅو موږ ګورو چې دلته دغه د انسولین کمښت علت آیا د انسولین نشتون دی او کم یا مقاومت دی. په دوم نو کې معمولا هلته انسولین موجود دی، هلته څه مسله نشته. پانکراس چې دی د الټراساونډ په واسطه دی، سیټ سکین په واسطه معلومیږي، خو هر مریض ته دا ضرورت نشته ځکه پانکراس نورې وظیفې لري. که پانکراس مکمل وجود نه لري هغه به بل جدا بحث دی. دلته صرف په دې کې ډېر وړې وړې حجرات چې هغه د انسولین افرازوي. نو دوم نو د لپاره بیا د معایناتو ضرورت نشته ځکه هلته انسولین وجود لري خو مقاومت یې هلته. نو مقاومت را ټیټو دي لپاره بیا موږ بعضي دواګانې او بعضي قراغه پریزونه او بعضي ورزشونه او باغه کو ترڅو د مریض وزن کم شي او دا مشکل حل شي. مخیدو کې چې جواب مې ورکړی
بس دغه چې اندېښنه لري خدای چې ماینات وکي او دا چې کورنۍ تاریخ چانه لري نو دا فکر کوم یو خبر خبرې ورته پر حال ډاکټر صاحب مننه درویش صاحب اړ کني ولې وال هلمند نه وای شکر نه لرم ټیست هم کړی خو ایچ پای لري مثبت و چې د میده یو ډول میکروب دی او دای هم ویل چې خواګم خوخیږي د شپې له خوا دای وای چې زماري خوخیږي چې بوره وخري ځلبي وخري مربای وخود فکر کوم باز نور شان هم یاد کړو دا ډول خوړ فکر کوم په افغانستان کې هم ډیر استفاده کیږي خصوصا د ماشومان او پمانس کې مثلا خوګری استفاده کیږي څو وايي د ډول کسانو ته خصوصا درويش ته آیا ویرشتا چې څوک د شپې له خوا خوړ خوري او بیا پسې وېد کیږي چې په وګد محل کې شکر ناروغي پیدا نه کی
درویش صاحب سوز ما سپارښتنه ده چې فعلا شکر نه لري الحمدلله خو خبر دی چې بایلوري یو بکتریا ده میکروب ده معمولا معده اختکی ماغی لپاره کې د خپل مالج ډاکټر سره به دوغه غیدلی دوا به د میکروب یو تور کړی خپل مشخص تداوی لري نو خواګه خوراک د هر سړي طبیعت فرق دی بعضی تراخه او ترشه خوراک خوندور کې باز ته خواګه څه مثلا نه ده کوم مخ کې ویلې په هر شي کې امیانروی اعتدال خشره کچر د مثال ډیر زیات حد نه ډیر زیات یو خوراک هته خوړه چې هغه په فیدی وجود استفاده کوله موجود ته zarar رسی نو په اندازا دی خوري خوړه خوراک کول شي څه مثلا نشته په اندازا په خپل وخت شپې د خانه کوخري او ویدکی کوشش دی چې غاخونو حفظ صحه مراد کی ځکه بعضی وخت د دادې غاخونو کې چنجل جن کې دوه باید ګرځي ورسره فعال دی اوسې فعالیت دی وکي نور که دوه طبيعت خواګه خوخي څه مثلا نشته شکر تکلیف نه لري کچر د فاميلي تاریخ لري نو بیا کوشش دی وکي چې خواګه خوره کم کړي او اینده کې د خپل مالک ډاکټر سره په تماس کې اوسې ترڅو تعقیب شي چې خلنه غاسته شکر مریضي باندې بیا خت نه شي
بله او ماشومان هم بعض ماشومان د شپې چې ویده کیږي مخکې له خوبه مثلا سن 15 تر 30 کلو شاو خووي تر ډیره غواړي چې یو خوک شي وخري بیا پیوده سي مثلا چاکليټ خوري یا مثلا کاکا وخري یا هم بوري سره چای خوري یعنی په خوږو شاینو باندې ویده کیږي دغه ماشومان ته هم څه سپارښتنه لري یا هغه کورنۍ ته چې دا ډول ماشومان لري
لودین صاحب بالکل ډیر خو موضوع ته اشاره وکړه اکثر ماشومان خواږه ډیر زیات خوخي او د شپې له خانه خواږه خوري به په ویده کیږي معمولا دا خواږه چې دی هغه خوب د پاسه پات کیږي خوله کې پات کیږي دلته بکتریا مداخله کوي میکرو مداخله کوي او دا د غاخونو د چنجن کېدو د غاخونو د خرابېدو باعث ګرځي نو فامیلون ته هم توصیه ده چې لطفا ماشومان که خواږه خوریم کو اول خو کې اول خو کوشش دی وکړي چې ماشومان د کم خواږه ورکی بیا په دوم هغه کې عادت کې ماشومان چې د شپې د خانه خپل غاخونه بورس کی او وي منځ ترڅو د غاخونو د خرابېدو نه مخنیوي وشي
بله کور ودان ډاکټر صاحب موږ تر اوسه وغه گیته پدې چې څنګه وکولې سوزان له شکر او وشغورو نکنی خاني چې دی ډولونه چې دی راځي اوس په هغه ناروغان چې په شکر اخته دی وغوی به هم منتظر وي چې او صورت وایو هغه کسان چې کور کې د شکر ناروغان لري یا هغه کسان چې عملاً په همدې ناروغي اخته دي هغه لپاره مو هم داس پارښتنې څه دي د شکر یو ناروغ څه وکي سره لدی چې دوی دوامدار دوا خوري هم بیا هم د دوی شکر نورمال کیږي نه کله شکر جګوي کله شکر بیا ټیټ سي د ټیټ شکر هم ډاکټر سیمو غوړیدل چې ډیر خطرناک وي د شکر ناروغانو ته څه وایي
ډیر ښه موضوع ده مونږه عمومي شکل باندې چې دا دوه نو شکر تقسیم بندي وکړه نو اول نو شکر چې هغه مستقیم هغه مریض چې انسولین ته ضرورت لري ځکه هلته پخپله د انسولین په نام ماده چې شکر رقمي هغه کم ده یعنی وجود نه لري نو هغه ته باید انسولین ورکړل شي دوم نو شکر چې ده معمولا اول مریضان چې دي مونږه وقایوي تدابیر ورته توصیه کوو وزن کمول تمرین کول ورزش کول متوازنه سي خواړه خوړل شکر د کمول او داروغان استعمال اول چارم به خپل وخت لري چې کوم مریضان ته باید شروع شي کوم مریضان ته شروع نشي نو معمولا دارو یا د ټابلیټ په شکل باندې د مریضان ته مونږه شروع کوو او یو وخت د دوم نو شکرم به داسې راځي چې هغه کم محدود انسولین چې په وجود کې پاتې وي دا کم شي یا د مقاومت زیاتې نه کنټرولېږي نو بل اخر دې مریضان ته ضرورت پیښي چې انسولین استعمال کړي نو معمولا نو مریضان ته وایي چې د شکر تداوی لپاره د غدرې لکه یو چوکې چې درې پای ولري د غدرې پای دې د تداوی لپاره ډیر ضروري دي اوله پای هغه دوا ده دوم ورزش یا تمرین او درې مجله پرهیز نو کچر ته یو پایم و نوی نو دا چوکې نشي درېدلې او دې تداوی نتیجه نه ورکي. باید دا درې واړه پایې سالمې وي تر څو دا چوکې په ځای ودرېږي او دا تداوی مخ پر وړاندې لاړ شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه د ټیټ شکر په اړه باندې هم کلک تبصره وکړو. بعضې کسان چې په شکر اخته دي، دوی کله ناکله دغه پرهیز او یا هم د دوا استفاده ترې دومره ډېر سي چې شکر ټیټیږي، او ډاکټر صاحبان وایي چې ټیټ شکر لوړ نه هم خطر زیات وي. دغه د ټیټ شکر عوامل څه دي او بیا څنګه د فتن ټیټ شکر سړی کنټرول کړی سي؟
بالکل، ډېر ښه پوښتنه وکړه. اکثره د مریضان د دې نه کړیږي ټیټ شکر واچن، لکه څنګه چې تاسو ویلي هغه د جګ شکر نه ډېر زیات خطرناک دی او حتی یو نیم وخت د مړینې باعث ګرځي. نو بعضې وخت کې که چېرته مثال شکر دارو ډېر زیات قوي وي، یا معمولا بعضې داروګان داسې یا بعضې دواګانې داسې چې هغه باید هغې نه وروسته خواړه وخوړل شي، بعضې مریضان دې کې ځنډ کوي، نو هغه شکر ډېر زیات راټیټوي او د شکر د ښکته کېدو باعث ګرځي، چې په نتیجه کې مریض د خولې د ټکان، د زړه د ټکان، د لاسو د رپېدا او د لوږې احساس کوي او د زوف احساس کوي. نو په دغسې حالت کې یا دا چې مریض انسولین والی انسولین زار کړي، یو ښه شی دا دی چې مثال اوس دې مریضان ته شکر مریضان ته الحمدلله انسولین چې کوم طبیعي ماده وجود افراز دا اوس بیرون نه پچکاري په شکل هم وجود لري، نو دوه کولی شي هغه پچکاري کې بعضې وخت کې دغه پچکاریان د دې باعث ګرځي چې دا شکر راښکته کړي او دغه علایم مریض ته پیدا شي، زړه ټکان، رپېدا د لاسونو، زوفیت او همداسې د لوږې احساس. نو که چېرته مریض د شکر دوا اخلي او داسې اراض علایم ورته پیدا شو، باید همیشه په جب کې چاکلیټ باید ولري، یو خواږه ولري، یو جوس باید ولري او دفتن هغه باید استعمال کړي تر څو شکر یې لوړ شي. که چېرته دوامداره ټیټ پاتې کیږي، باید یو صحي مرکز ته ځان ورسوي چې هلته خوږ سیروم ورته چالان شي ولګیږي تر څو د دغه حالت نه دا مریض راوویستل شي.
بله او ډاکټر صاحب، دا سیدي چې دغه د شکر ځینې بریدونه چې دي، ځینې حملې چې دي، انسان وای فلجوي هم د انسان د وجود یو شمیر برخې زپی فعالیت ته نه پرېږدي. دغه د ټیټ شکر حملې هم ویل کېږي چې خطرناک وي، کې دوامدار سړی په ټیټ فشار کې په ټیټ شکر کې پاتې سي، ممکن وای وجود لپاره یې پایلې ونه لري. همداسې خبرداري لري دغه ټیټ شکرونه که پر لپسې وي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې ټیټ شکر وجود لپاره ډېر ګواښونکی دی، او که چېرته دوامداره ټیټ پاتې شي، حتی د مهمو حیاتي عضو هغه عضو چې د وجود لپاره ډېر ضرور دي، د هغو د فعالیت د کمېدو او د منځ تګ باعث ګرځي، خصوصا دماغ. دماغ چې دی د شکر په مقابل کې ډېر زیات حساس دی او خالص شکر نه استفاده کوي. که چېرته دي په ظرف د ثانیو او دقو دپاره که دا چېرته ټیټ پاتې شي، دماغ خپله وظیفه د لاسه ورکوي، همداسې حیاتي غړي نور. که چېرته شکر ډېر دوامداره ټیټ پاتې شي، قلب او ګردې او نور غړي چې دي، دا خپله وظیفه د لاسه ورکوي او د انسان د مړینې او د مرګ باعث ګرځي. نو په دې خاطر ډېر زیات مهم ده چې محترم مریضان او اورېدونکي ورته متوجه.
بله ډاکټر صاحب، کله چې د ورزش بحث راځي، واضح خبره ده چې ځوانان ورزش کوي یا فزیکی فعالیت کوي، اما په افغانستان کې یا هم په نورو هغو هیوادونو کې چې اوسه وروسته پاتې دي، د اندېښنې وړ خبره ده چې هغه ناروغان چې عمرونه یې زیات دي، دوی شکر هم لري، په ورته وخت کې مثلا نورې مزمنې ناروغۍ هم لري، مثلا عمده هغه د پښو درد دی، د پښو درد لري، قدم نسی اخیستای، جګیدای نسی، ما بل خواته ورته شکر ناروغي هم کمین کې نه ساده شکر ناروغي هم نیولې دي. هغه ناروغانو ته چې پښې یو څه درد لري، ډیر قدم نسی وهلې او په ورته وخت کې شکر هم زغمي، د شکر ناروغي هم لري، هغه ته څه وایي؟ څه وکړي چې په یو ډول وجود خپل فعال او ساتي، سره لدی چې پخې ممکن درد او کې ممکن ډیر قدمونه سي وهلې، اما بیا هم چون د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړتیا ده ورته چې فزیکی فعالیت ولري، څه وایي دغه کسانو ته؟ څنګه وکړي چې د پخو درد مثلا ډیر احساس او محسوس ونسي، پخې هم ډیر دردونه کې اماده وکول سي چې خپل وجود هم له فزیکی اړخه یو څه فعال وساتي؟
بالکل، دا اکثره د مریضانو د تشويش او ډېر په ځای تشویش دی. مریضانو مریضان لرو چې هم شکر لري، هم اوسټیوارترایټس د هډوکو د تکلیف دی یا روماتیزم دی یا داسې نور تکلیفونه دي ملا د تیر مشکل لري هغه نشي کولی چې مثال حرکت وکړي یا مثال ورزش وکړي. نو داسې مریضان ته به زموږ توصیه دی که څه په نور نړۍ کې دی لپاره خاص د فزیکي فعالیت لپاره خاص متخصصین وي یا مثال هلته د ورزش خاص استادان وي چې دوی ته خاص مخصوص حرکتونه ښیي. نو که چېرته دوی حرکت نشي کولی منډه نشي وهلی یا ګرځېدی نشي کولی شي بعضې تمرینونه چې هغه د لاسو په واسطه او د ملا د حرکت په واسطه او د هغه په واسطه دا اجرا کړي او وکولی شي چې دغه وجود یې په حرکت راشي او دا شکر په مصرف ورسیږي تر څو د شکر لوړ لاړ نه شي. نو مهمه دا ده که چېرته دوی تګ نشي کولی په یو خدا چې هغه خلک چې که مشکل د هډوکو لري په هغه اندازه چې دوی فعالیت کولی شي موږ ورته وایو تاسو په هماغه اندازه باندې کور کې کوټه کې تاسو کېدی شي متحرک پاتې شي. غیر د هغې نه کولی شي مثال بعضې تمرینونه بعضې هغه په کور کې د یو استاد یو فزیکي د یو متخصص د نظر لاندې باید هغه مخ په وړاندې بوزي هغو ته خاص تمرینونه ښیي تر څو هغه وکولی شي چې ټول وجود یې فعال پاتې شي او حرکت راشي.
بله ډاکټر صاحب مخکې تاسو د غذا بحث لاندې اشاره وکړه چې بعضي دواوي بعضي غذاوي دي چې تاسو نه توصیه کوي په میوو کې هم دي فقط په لاندو کې کومه غذا توصیه کوي د شکر ناروغانو ته د شکر ناروغان چې د محل زما او ساغه غوري تر ډیره له کوم موادو نه خوراکي موادو نه میوو نه استفاده وکړي چې ضرر کم دي یا بيخي ضرر نه لري؟
معمولا ترکاری باب یا ترکاری چې دي شنه ترکاری ټوله په ټوله کې چې دا ګټوره ده ټول ترکاری هم دا اوس په فصلی کم ترکاری چې وجود لري هغه مفید ده پالک شو بامیا شو همداسې تور بانجان او همداسې نور کم ترکاری باب چې فصلی په پیدا کې کریلا شو دا ډېر ګټور دي مفید دي شلغم شو نور هغه غذاګانې سپینه غوښه معمولا ډېره زیاته ګټوره ده لکه د چرګ غوښه د وزې غوښه همداسې د مایی غوښه سره غوښه معمولا د مریضانو ته موږ نه توصیه کوو لکه د پسه ځکه غوړ ډېر زیات لري پسه د خوسکي او د غوا غوښه نور نو میوجاتو کې هم هغه میوونه چې مثال هغه شکر نه لوړوي لکه کیوي شوه لکه همدغه شان کیلا کوي چې دوی استفاده وکړي همدغه شان نور میوونه فصلی د غیر د انار او انګور او توت دا ډیر زیات شکر لوړی او معمولا شکر یې ښه کنټرول شوی نه باید نه پرهیز وکړي.
او مننه کور ودان ډاکټر صاحب ستاسو له خبرو داسې جوته شو چې د شکر ناروغان کولی سي په ترکاری ډاډا ورسي ترکاری باب باندې ځینې میوې هم وخوري او د وزې غوښه او د غراز د چرګانو غوښه هم ډاډه خوړلی سي. کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. لخپل میلمه ډاکټر صاحب خالد غالب صاحب څخه ډیره ډیره مننه کوم. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
Thank you. دلته په خار کې اوس خرسيږي په پیسو شوامینا پل سوک دل پردوشوانا نن سبانا